سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به په دې خبرونه کې واورئ چې طالبانو ولې د سولې د خبرو په درشل کې بریدونه زیات کړي. دا مسله مو بیا د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره څېړلې چې پاکستان د حقاني شبکې پر وسلوالو څرنګه د اسلام آباد تر خبرو دوې ورځې مخکې بمباري کړې. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غورایوي کمیټه وایي چې د حکومت پریکړو ته منتظر دي. په ننګرهار کې د دایچ څلور وسلوال وژل سوي او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په مرکزونو تازه هوایی حملې کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي. د کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې وه. د دې کمیټې یو غړي فهم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنی فرما رد شوی چې ستونزې پیدا کړي.
په دې کې شک نشته چې زموږ کار ته قانوني خنډ پیښ شوی دی. حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته ماتل یو.
د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره نوي کمیسیونونه جوړ سي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د موټر د چپې کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې د چپې درې ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د سپرلۍ موټر له سړک ښکته ورغړېده. د ښاغلي سیدخیل په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دایش څلور وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېر ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاچین ولسوالۍ کې په دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې دایش وسلوال ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو. په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
خو د خوګیاڼي په وینا په ننګرهار کې د دایش پر ضد هوایي عملیات روان دي او ولایتي امنیتي ورسره ښه مرسته کوي. او وروستی کورنۍ خبر همدا چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان ملي لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې افغانستان د 500 اورونو د لوبې په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دوو په وړاندې ماتې ورکړې وه. دا د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایی بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل سوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې هوایی عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 او د تحریک طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل سوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلی نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمېرې نه دي تایید کړې. ایران سعودي عربستان توران کړ چې فرقه ایش خړو تلمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ ولاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پنوم په یو لیک کې تیر ورځ ولیکل ایران ل خپل ګوانډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سرخکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان توران کړ چې له هغو عراقیانو سره چې سعودي عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلن کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي دي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شویو پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن شول چې سعودي د شویو یو مشر نمر النمر اعدام کړ. په سوریه کې د بشري حقونو د څار یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یوه غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپلې مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومېږي او د داعش نورو غړیو ته یې ویلي چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل سوي دي، خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یو شکلن دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې له لندنه ولیدي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوستخانه کې اماموره وه. خو د فعالانو یوې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د پنج شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 500 تنه وژل سوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنج شنبې په ورځ خبره شوه، ویل شوي چې حمله کوونکی د دوی سړی و چې په چاودنه کې وژل سوی دی. خو د لیبیا حکومت تر اوسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنج شنبې په ورځ یو سړی چې چاودېدونکي مواد یې په خپل موټر کې پټ کړي وو، د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه، شپږ تنه پکې ووژل سول. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غرتقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دو وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سم یې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل سوی او بل زخمی دی. دو ټپیان د اتریش ایوب د سویډن دي چې سرسری زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروستی خبر هم دا چې د فیلادلفیا پولیس وای یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون وویل چې وسلوال سړی دیرس کلن دی او پر پولیسو یې یولس ډزې کړي. پولیسو هم حمله کوونکي درې مرمۍ ویشتي او هغه نیولی. د فیلادلفیا د پولیسو کمیشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکي زموږ د پولیس د وژلو نیت درلود او اعتراف یې کړی چې دا بزدلانه کار یې د اسلام په نوم ترسره کړی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دوې ورځې وروسته په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې څلور هیوادونه غونډه لري. په داسې حال کې طالبانو څرنګه په افغانستان کې جګړې تیزې کړي، پاکستان په داسې وخت کې څرنګه د حقاني شبکې پر غړیو بمباري کړي، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه وکړه.
پاس له ډېرو کلونو واقعاً پاکستان له خوانه اولته د سیاست مداران له خوانه اولته د پوځي چارواکو له خوانه دا رقم ته مخې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان افغانستان سره همکاري وکړي.
بل لور ته ولسمشر غنی په کابل کې له امریکایي سناتورانو سره کتلي. متي الله خروټی دا لیدنه کتنه د اسلام آباد له غونډې سره مرتبطه ګڼي.
افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالات کانګرس دې باندې غور کوي چې کوم اجنډا سره د افغانستان حکومت دې خبرو ته راځي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کله زلزله کېږي خلک باید څه وکړي. انجینیر ستان امیر زهیر
دغه درشی یا درشک چې د پوتو دی دغه دې خوندي ځایونه دي په ټول کور کې.
دا ساجی رادو پر خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
یو نیم متر قد لري 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې. فرشته جلالزی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته هڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې دسي، نو دا ماشاءالله ده چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دي. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي چې پیدا خو فیر فیر کمپلیټ دی، دا خو شوی کار دی، نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منئ.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسله والو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسله والو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سشکل جمعی دیر سول و خو بیا هم حمله نوی کمی سوی. دا نورو وقتونو بخلاف دا افغانستان پا ختیز کی سشکل تشدد زیاد سوی دی چی حال تا هوا دیر نسری جی. نو دا سی بیرستا چی دا حملو او تشدد دا غلری با تر دوبی دوام مکری. دا شغلی وفا پوینه دا طالبانو پر رهبری که اختلافات با پر مذاکرو شاغیز ونه لری. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د دې لپاره بریدونه زیات کړي دي چې د دوشنبې د ورځې د اسلام آباد په غونډه کې امتیاز ولري. د دې غونډې په درشل کې بیا پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژلي دي چې 15 یې د حقاني شبکې دي. خو په پاکستان د حقاني شبکې پر ضد حمله نه کولې. لویدیز او افغانستان بیا بیا له پاکستان غوښتي وو چې د حقاني شبکه باید د پاکستان دننه وځپل شي. د اسلام آباد تر غونډې دوی ورځې مخکې د دې خبر اعلان د افغانستان نه نظره آیا یو مثبت اقدام دی؟ په دې اړه مې د خبرونې تر پیلېدو مخکې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل
واقعا هغه څه چې افغانستان توقع لري د پاکستان نه هغه د همدغه سې اقدامات ترسره کول دي. اول ته تروریستي فعالیتونو باندې فشار راوستل دي، خو فکر کوم دا مثبت ګام ده، خو موږ باید دې نه وروسته نور اقدامات هم په تمه اوسېږو تر څو افغانستان عام افکار دې ته برابر کړي چې واقعا دا د پاکستان صادقانه عمل کوي.
د پنجشنبه په ورځ رویټرز اژانس په یو راپور کې د طالبانو د یو قمندان په وینا ولیکل چې شایي د سولې په خبرو کې د حقاني شبکې استازي برخه واخلي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور د ډلې د ګډون خبر نه دی تایید شوی. دا به د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي؟
اصل کې خبره ټوله همدغه ده چې طالبان اوس په پاکستان کې هم د مختلفو حلقاتو تر حمایت لاندې دي. خپله پاکستان معمولا دغه تکتیکونو نه کار اخلي، یو ډله رنځ دی کوي او بل ډله غواړي چې وخی دا زمونږ سره کنټرول نه درحاله شي. دوی معمولا دغه رقم ته خبرې کوي تر څو پورې چې په سیاسي چنابازۍ کې دلته ټیک لاس ولري او د عقل یو شکل نه یو شکل خپل خبرې په مذاکراتو کې په افغانستان حکومت باندې ومني. خو په دې دا خبره مو ټولو ته څرګنده ده، روښانه ده چې پاکستان معمولا ټولو خلکو باندې، یعنې په ټولو خلکو چې دي طالبان دي که مختلفو ډلو دي، په دې باندې نفوذ لري، په یو نه یو شکل باندې نفوذ لري. که دوی چېرته وغواړي په رښتیا هم صادقانه عمل وکړي دا کار کولای شي. یو نه په شکر باندې فشار لاندې راغلي. خو دا ماته ډېره جالبه ده چې پس له ډېرو کلونو واقعن پاکستان له خوا نه او هلته د سیاست مداران له خوا نه او هلته د پوځي چارواکو له خوا نه داسې خبرې کېږي یا دا رقم ته نښې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان د افغانستان سره همکاري وکړي.
خلیل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته صادقانه همکاري نوم ورکړ، که چېرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي، آیا افغانستان د اسلام آباد په غونډه کې کولی شي چې د پیکنګ او واشنگتن په مرسته په پاکستان باندې فشار راولي او دا ځل د سولې خبرې مخته ولاړې شي؟
پاکستان تاریخ ته چې موږ وګورو، دوی معمولا د تروریزم نه د وسیلې په توګه کار اخیستی ده، یو کله هم چې پوهېږي چې نور وخت تمام ده نو دا وسیله ایسته غورځوي او یو بلې وسیلې ته لاسه اچوي. دغه مثال موږ په 2001 کې ګورو چې مشرف باندې کله چې امریکې له خوا نه فشار راغی، هغه وخت بسته د رژیم نه لاس واخیسته، د طالبانو بسته امارت نه لاس واخیسته او ټولې فرانګولو کې اوسه ناسته وکړه. که دغه رقم ته فشارونه یا خپل پاکستان در کړي چې نور زه په پخوانیو سیاستونو یا په هغه لارو باندې چې موږ تر اوسه پورې کاروله موفق نه یو، اوس په یو نوي دید او په یو نوي ستراتیژي غواړي چې افغانستان د لارې ځانونه منځنۍ اسیا مارکیټونو ته وصل کړي او بل نړۍ کې چې هغه کوم تفسیر د پاکستان بد شوی ده او په خپله پاکستان کې نارامي اقتصادي ضعف او ګډوډي او فرقوي تشدد، دغه ټول د دې لامل کېږي چې پاکستان کې حالت دغه اندازې ته خرابه ده که چېرته دوی دغه رقم ته طالب نه او تروریسته داسې استفاده کوي ممکن یو ورځ په دوی ور وګرځي او دا د دوه مخې تورې سره د لوبو کولو په معنا ده. نو که خپل دښمن په خوږولی شي ممکن دوی هم خوږ کړي. نو که داسې چې ته رسېدلي او څومره چې موږ دغه علامو ته ګورو او د پاکستاني سیاست مدارانو څرګندونو ته ګورو، فکر کوم چې پاکستان دغه فشار ته یو څه غاړه کېږدي او دغه امیدواري د پخوا پرتله نسبتا ډېره سوې ده.
خوشحال خلیل، مننه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر د امریکایي سناتورانو سره په کابل کې خبري وکړې. دا خبري په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله وڅېړي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس له امریکایي سناتورانو سره په ملاقات کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د پنځشنبه په ماښام په جمهوري ریاست کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس کراکر سره لیدنه درلوده. د جمهور رئیس مرستیال وین سید ظفر هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد د دو اړخیزو ګډو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. هغه وایي په هغه موضوعاتو چې ډېرې خبرې پرې وشوې، یو په سیمه او افغانستان کې د تروریزم پر ضد د دو اړخیزو ګډو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار او وروسته دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ به اقتصادي همکاري تقویه او زیاتی شي. په دې اړه د ارګ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی له امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ګډو ګټو او تهدیدونو ولاړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي محمد اشرف خانی همدارنګه د افغانستان د هوایي ځواک اړتیا ته په کتو له متحده ایالاتو څخه د هوایي ځواک د تقویې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سرچینې په نقل سناتور باب کروکر چې د امریکایي پلاوی مشري کوله د سولې او ثبات په برخه کې له خپل لوري له افغانستان سره پر همکاریو ټینګار وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د چارو یو شمېر کارپوهان دغې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر د اهمیت وړ بولي. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې د ایجنډا په اړه خبرې سوي وي.
دغه وخت کې دا سفر د خاص ارزښت ته برخورداره ده، په دې چې هغه موضوعات چې باید په ملاقات کې یا په خبرو کې څلور اړخیز خبرو کې مطرح سي دلته د خبرو په اجنډا په ارتباط د افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالات کانګرس دی باندې غور کوي او په یو نتیجه رسیږي چې کوم اجندا سره د افغانستان حکومت دی خبرو ته لاړ شي.
افغان ولسمشر تل ویلي چې تروریزم یو افغاني پدیده نه ده او د نړۍ ټول هیوادونه پر وړاندې په مبارزه مکلف دي. د ښاغلي غنی په خبره خو د تروریزم د مبارزې په لومړۍ کرخه کې افغانان پراته دي.
کابل رسپانو هم نن د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه او پر افغانستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اغیز او تازانګړي کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د طالبانو څو ډلې کېدل د سولې خبرې کمزوري کوي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین حضور هیله پیدا کړي، خو لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې روانو ناامنیو او د داعش حضور سولې ته هیله زیانمنې کړي دي. د مطلب د لیکوال په باور په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوه پیچلې موضوع ده او ممکن څو کاله سیاسي هڅو ته اړتیا ولري. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د سولې ګرمې زمزمې او د جګړې جدي رتم په سر مقاله کې راغلي. طالبانو هم ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په پلان جوړولو اخته دي او د سولې د خبرو لپاره به خپل استازي وټاکي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه غونډه سولې ته د یوې نقشې ټاکل دي او په دې غونډه کې به طالبان ګډون ونه لري. د ورسپانې په باور تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د تمې خلاف د سولې د خبرو په ګرمېدو سره جګړې زور اخیستی او دا مهال په بدخشان، هرات، کندوز، هلمند، ننګرهار، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان د خپلې خوښې طالبان د سولې د خبرو میز ته راولي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د سولې د خبرو په درشل کې د کوټې شورا دوه غړي ملا حسن رحماني او ملا عبدالرزاق له شورا څخه لري کړي دي. همدې ورسپانې بیا خپله سر مقاله د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اختلافاتو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ شخړې د اسلامي نړۍ تباهي ده. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ایران او سعودي ترمنځ شخړې او د منځني ختیځ ستونزې پر افغانستان هم اغیز کولای شي. په سر مقاله کې راغلي چې د دغو ستونزو حل سیاسي روغې جوړې ته اړتیا لري او د ائتلافونو جوړول درد نه دوا کوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې لغره څخه یو موټر لاندې لوېدلی دی. د دې ترافیکي پیښې جزئیات له سیمې له روحلا انوري څخه.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د سورلیو یو موټر چې د چپیدری په غرنۍ سیمه کې روانو د سرک خرابوالي له امله لغره خوېدلې او په نتیجه کې شپاړ سولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تیر شپه تقریبا د ماښام شپږ بجې وې چې یو باروړونکی موټر په دره کې دننه روانو. په لاره کې د غره د خوېدو او د موټر چلوونکي د بې پامۍ له امله له غره غورځېدلې چې پکې اته تنه ځای په ځای مړه شوي. ټپیان چې کله سیمه ییز کلینیک ته انتقال شوي دوه تنه هلته مړه شوي او نور ټپیان د پولیسو او عامو خلکو لخوا روغتون ته رسول شوي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د چپې درې د موټر چپه کېدو له پیښې څخه دوی ته یو شمېر ټپیان راوړل شوي چې څه یې په روغتون کې مړه شوي او څه اوس هم د درملنې لاندې دي.
چې فکرنی پنه دی راوړي او به زخمه د دوه نفر چې ده په خپل پاسینزو کلینیک کې مړ دي او دوه نفر دلته مړ دي. څلور داشي او اته په خپل ځای کې مړ دي. دولت قسم په کې مړ دي نو څلور دلته د سر دي دا جوړ دي چې د مشکل دونه خاص نشته ده. مجموعا دولت نفر مړ دي دا پیخه او څلور نفر زخمیان لري.
خلک وایي د سرکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې پروايي له امله د کونړ په لری پرتو سیمو او په تورو سرکونو زیاتې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي چې په وجه یو شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او نورې ټپین کیږي. حکومت ته پکار دی چې د سرکونو په جوړولو او د ترافیکی قوانینو په پلي کولو سره د دغو پیښو مخه ونیسي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د هلمند د مارجې ولسوالۍ نیولې ده او د دې ولسوالۍ شاوخوا تصفیه کوي او اوسې ځواکونه د سنګین ولسوالۍ په لور روان شوي دي. خو په هلمند کې مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. صالح محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا په سنګین کې چې پوځي عملیات پیلې شي، آیا په دغو عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟ سردار محمد همدرد په ځواب کې وویل
سنگین کې د عملیات کې د کوم ورځ خپل سوي دي مخکې چې ولسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وي، بیا هلته سخته جګړه شوې ده. په خپله د سنگین امنیت قومندان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسېدلي دي. سنگین جګړه خو شاوخوا یو کال څخه زیات مخکې هلته سیمې کې جګړه ده، خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې چې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی دي.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې سوي دي. په دې وروستیو کې ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه سوي دي د جنګونو د لاسه؟
د هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څلورمه حوزه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسلوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، همداشان د مرجې څخه. وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسول هلته هم خلک بې ځایه سول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ پورې خلک بیا هلته نږدې وو د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده شوې چې څومره خلک به بې ځایه سوي. خو خلک بې ځایه سوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیان یې چې بیا هغه ولسي خلکو ته اوړي. په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغله او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایو ته ځي.
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیته وشي. البته دوی له نورو هېوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسې چې له نورو سازمانونو سره په اړیکې کې یاست، په دې برخه کې مو څه غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هېوادونه په هلمند کې له بې ځایه سوو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د دې خلکو ستونزو ته لاسرسی سوی وي او دا خلک چې کوم بې ځایه سوي دي دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار وو چې د دې خلکو سره مرسته شوې ده زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې ده.
ځینې راپورونه وایي چې په جګړې کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي، د سر زیانونه. تاسې آیا غوښتنه مطرح کړې ده د جنګ له ښکېل غاړو څخه چې په خپلو جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي؟
څو ځله موږ په مدني ټولنې په دې باندې خبر پاڼې استولې دي او دلته مو متواتي ناستې کړې دي او ویلي مو دي دا خبره مو څو ځله هم دلته د ادارې سره شریکه کړې ده چې هم د موجوده هلته چې نظامي عملیات کې له دې اړخه هم خلکو ته زیان نه ویشتي او هم د وسلوالو له خوا څخه. یعنې موږ چې کوم معلومات دي د دواړو له طرفه، هم د وسلوالو له اړخه او هم د حکومت له طرفه، ولس ته زیان اوري. په دې برخه کې تر اوسه پورې څومره په کار وو چې باید توجه نه ده شوې. په ډېرو مواردو کې د دولت له خوا اوانونه په کورنۍ کې لګېدلي دي چې هغوی په مکمل ډول کورنۍ ټول له منځه وړې ده او د وسلوالو شخصیو ماینونه هر ورځ خلک قرباني کوي او خلک عام خلک د دغه ماینونو څخه قرباني شوي دي. دا اوس هم په ډېرو سیمو کې وسلوالو هلته ماینونه ښخ کړي دي او د دې ماینونو لویو قرباني ولسي وګړي دي. یعنې موږ خپل مسؤلیت سرته رسولی دي. موږ څو ځله په دې اړه باندې اواز پورته کړی دي ستاسو له رسنیو له لارې، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران لخوست تلیکی لنادرشاه کورد څخه طالبان که امتیاز غواړي اوربند وکړي د افغانستان اولس ګټو ته دي د سولې په خبرو کې لومړی ټوپ ورکړي. عبدالواسع مومند د لوګر له سرخ ولسوالۍ لیکي خدای خبر چې پاکستان طالبانو ته د سولې پیغام ورکړی د پاکستان نیت ښه نه دی. حامد کرزی هلته ډیر سفرونه وکړل خو څه ونه شول. محمد امین خروټی د زابل له شاجوی څخه لیکي هغو طالبانو ته موږ افغانان ویلی شو چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي نه د وینو په تویولو کې. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل سوي دي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د یو موټر د چپې کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د هوایی بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل سوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقیزو شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې تر منځ یوه لاره غوره کړي. په مصر کې د سرې بحیرې پر غاړه په تفریح ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان د وسلوالو په حمله کې زخمیان شوي دي. او د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. که زلزله وشي څه به کوو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوو؟ په دې اړه وړاندې له انجینیر سانمیر زهیر سره مرکه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې. سنی مظاهره کوونکي کو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلال سی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی ہوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لاره جوړه کړې ده او فرقې تشدد یې اوج ته رسولی دی. په سعودي عربستان کې د وشیع عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حمله وکړې. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعګانو د یوه ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیہ کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې ګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي لګجونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لسغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاد او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر پورې بیا شنا رادیو په منځني صفه دولش پښنه به پټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د چاغي پر مسلې متخصص ډاکټر خبرې کړې دي. خو اوس پراشو زلزلو ته که زلزله وشي څه به کوو؟ په افغانستان کې په وروستیو کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال په کار ده چې له کوره بهر منډه کړو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوي؟ هغه کسان چې موټر چلوي او زلزله کې شي باید څه وکړي؟ له انجینیر ستان امیر زهیر سره په دې اړه شخېدلی یم. د زلزلو په اړه کتابونه خپاره کړي دي او چاپ کړي دي. د مرکې په پیل کې د زلزلې د علتونو په اړه ښاغلي زهیر وویل
علت د مشخص علت نه دی معلوم. او زلزلې درې عمده عوامل لري چې یو یې تکتونیکي زلزلې، یو یې خپله مغاروي سقوط د ځمکې لاندې، او یو هم دا فشارونه دي. په افغانستان کې چې کومې زلزلې راځي دا اکثره تکتونیکي دي، او تکتونیکي زلزلې دلته دغه د پلیټ تکتونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده دا د دغو دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده، چې یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی، او یو یې هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي دلته زلزله منځته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کاله مخکې تاسو چاپ کړی و، په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړي دي. له هغې مودې راوروسته په چاپېریال کې له بدلونونو سره ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوې که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختۍ او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افسانو کې دا مسله ډېره وه چې خشکالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل دا افسانوي علتونه دي. دا هیڅ په د چاپېریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوې ده، او دغه حرکت څنګه دي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لري کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغو برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د ناموس سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د لوړو منزلونو ځانونه خطا کوي. څه حوصله باید د لاسه ورنه کړو؟ دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د مینځ زلزلې واوري په موندو شروع کوي، او دغه حالتونه خپله زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پېښې ډېرې زیاتې راځي، او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی، هلته باید ودرېږي. او دغسې یو حالتونه که هغه څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړه، په کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بېخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید دغه ډول تبلیغات وکاندي.
انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای دی چې که دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشی یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغسې د منډې په وخت کې اثر کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
ورلمخ عمل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب، انجینر صاحب دا خود دی کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دی بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو دقیقه او یوه نیمه دقیقه، یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راوتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د لاړو کېږي، پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه، دغه در شیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منزل نه شپو اول ختل.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغوی باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېره مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کېږي او ورته د چپه کېدو احتمال شته. په زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر وکړي، او خصوصا که د زلزله په بېخ کې، ځکه پاسه د تیږو راښویېدو امکانات ډېر زیات دي، دغه د غره د بېخ نه باید لږ لرې شي. دغسې حالاتو کې یا د پله سره ډېر د پله په سر باید ومدرېږي، د پله یو سر او بل سر کې، ځکه د پله د پرې کېدو امکان شته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنونده های رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند استم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم چاقی یا اضافه وزنی است. شاید شما هم متوجه شده باشین که در این روزها در همه جا بحث از چاقی، اضافه وزنی و لاغر شدن سر زبان هاست. امروز شمار زیاد از مردم از بابت این مشکل صحی رنج میکشند و با مشکلات متعدد گرفتار هستند. اما یا تا به حال شما فکر کردین که واقعا چاق هستید یا نه؟ در این برنامه میخواهیم روی عوامل اضافه وزنی، مشکلات صحی ناشی از آن و همچنان راههایی که برای جلوگیری از چاقی وجود دارد بپردازیم. البته که برای ارائه برنامه و معلومات که شما شنونده عزیز بدان نیاز دارید، ما تنها نیستم و دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، موظف در شفاخانه میوند کابل را نیز در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه. در ابتدا اگر لطف کنین و بگوین که چاقی یا اضافه وزنی چیست و کدام عوامل سبب میشه تا یک شخص وزنش از حالت نرمال اضافه شود؟
ډیر مننه. خیر ویسه. لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په هر ګډ ګډ کې دي سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله لرم چې د روغتیا جامې به پرتن اوسي.
سلامت باشین. دکتر صاحب پرسش را که مطرح کردم بازم تکرار کنم؟
نه، شنیدم کافی است. اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 35 کیلوگرم بالاتر شد،
بله،
همه قسم درجه بندی میشه و خطرناکتر میشه.
بله بله.
میگه اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه 40 کیلوگرم بود، این درجه دوست، و حتی وقتی که وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 50 کیلوگرم بیشتر شد، این را یک شکل خطرناک و شدیدتر میگن.
بله بله دکتر صاحب، بسیار خوب است. ما همچنان به بحث خود ادامه میدیم، اما پرسش یکی از شنونده های ما را به نام آصف صفا از ولایت غزنی میگیم که در خط مستقیم تلفن با ما وصل شدن. بله برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم.
خواهر گرامی سلام علیکم. احترامات ما را بپذیرین.
تشکر. سلام
سلیم. 55 ساله است. قدم 1 متر 88 متر سانتی، 1 متر 88 سانتی، عمرم پلاس وزنم 108 کیلو وزن دارم و از مدتی به این طرف در خوراکای خود از 4 میکنم و وزن مال با 102 کیلو گرام رسیده.
بله.
خوردن سرکه و اچار وزن ما از 108 کیلو با 102 کیلو رسیده. آیا می خوردن اچار اگر ادامه بتوم ممکن دیگر کلام تکالیف بر ما پیدا نخواد شد و فعلا خو بر ما بسیار مفید تمام شده. امید است که دفتر مرا یک هدایت لازم عطا کند. تشکر از توجهتان.
تشکر برادر عزیز. پرسش شما را گرفتیم دکتر صاحب، بفرمایید.
خیلی سوال بجای فرمودند و از این خاطر ما شما چون تعریف اوبیسیتی یا چاقی را یک تعریفش نمیست که ما شما وزن بر قد. این برادر بسیار با الفاظ عامیانه گفتند که ما 1.80 سانتی یا 1.80 سانتی قد دارم و وزن ما 102 کیلوگرم شده.
بله.
یعنی یک تعریف چاقی نمیست که وزن بر قد اندازه میشه. به طور مثال یک شخص چطور باید بفهمه که آیا ما چاق شدیم یا خیر؟ اولین کاری که انجام میده باید وزن خودان تعیین کنه که چند کیلوگرم وزن دارم. باز با یک دیوار استاد شو و فیتره بگیره قد خود اندازه کنه. کسی که 180 سانتی قد داشت و 80 کیلوگرم وزن داشت، این یک وزن ایدیال و نرمال هستند. ولی برادر چون مربوط موضوع ما و شما هستند، قدشان 188 است و وزن آنها 102 کیلوگرم است. این به این معنی که از وزن خود 14 کیلوگرم اضافه وزن است و این باید وزن کتابی و اصولی خود که ما و شما برایشان بادی ماس اندکس میگیم باید تا 88 کیلوگرم پایین بیارن. سوال دومش اینی بود که آیا ما آچار رو استفاده میکنیم و برای ما مفید تمام شده؟ اگر مشکلات سیستم هضمی، زخم معده و دیگه مشکل و تکالیف نداشته باشه کدام گپ نیست ادامه بده. ولی با موجودیتی که چطور ما شما باز وزن خود کنترل میکنیم، کدام غذاها را صرف نمایید، فقط با همراه ما همکاری کنه در برنامه با ما باشه. انشالله در آخر برنامه در مورد تغذیه و مسائل گپ میزنیم.
بسیار خوب. شنونده دیگر ما به نام حاجی صاحب عظیمی از هلمند روی خط هستن، بفرمایید. برادر عزیز بفرمایید.
تشکرم خیلی محترم. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم و برای همه شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. دکتر صاحب محترم خود سلامون تا تولندی کنم. دکتر صاحب ما تا با اول برای جواب را که چه وزن چه قد 1.5 متر بی او وزن سمر اضافه شی اغا وزن دست تاوان کهی او کم وزن از مریض لپاره تاوان کهی چه بی قد 1.5 متر وی او وزن کم وی. زه خپله ما قد 1.5 متر دی، وزن می 15 کیلو دی. آیا ما وزن زما د قد سره مساوي مطابقت لري او که نه لري؟ زه مخکې ډېر ډنګر وم ډاکټر صاحب محترم، ما دغه بعضې دواګانې په دا بازار ته راغلي دي، دغو نه ما یو څو ورځې استفاده وکړله، دغه دوا ډېر خلاصه کړله، نو خوراک مې زیات شو. اوس نو تاسو که د غم وي لږ مې وزن هم دغسې سوی دی او خېټه مې هم غټه سوې ده. ډاکټر صاحب دغه سوالونه که مې جواب راکړي.
چقدر جالب دکتر صاحب، پرسش یې شنونده ما مشابه به دو پرسش دیگه بوده.
بله، چون موضوع ما شما خیلی جالب است او د حاجي صاحب عظیمی ته وعلیکم السلام وایم. 1.5 متر قد لري، 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنا چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی. لبل پلو دلته ځینې تغییرات او تحولات منځ ته راځي چې دغه باډي ماس انډکس اندازه چې دا وای دا په باډي بلډرانو کې یا هغه کسان چې زیبایي اندام کوي او په حامله ښځو کې صدق نه کوي، په ماشومانو کې ست نه کېده، په نورمالو خلکو کې. خو حاجي صاحب باید کوشش وکړي اوس موږ او تاسو د یو سوال برخه هم داده چې فاکتورهای مساعد کننده چاقی چی هستن.
بله دقیقا.
ببینید این مریض اکثرا از ادویاجات استفاده کده که حتی بعضی ادویه‌ها بر علاوه از اینکه وزن زیاد میسازه، حتی اقل پوندیدگی و مایات اضافی در وجود تراکم میکنه که یک حالت مریضی و وخیم هستند که باید در بعض حالت بدون مشوره دکتر باید بعضی ادویه ها استفاده نشود.
کدام ادویه ها دکتر صاحب؟
عالمین با اسباب اوبیسیتی.
بسیار خوب. بله،
اسباب یا فاکتورهای مساعد کننده چاقی که هستند میگه اولین علت و خطرناکترین علتش که است خوردن به حد زیاد و عدم تحرکیت. کارهای فیزیکی نمی کند.
فعالیت های
فیزیکی کم می شه، انرژی اضافه می گیریم، بالاخره در بدن ذخیره می شه و بالاخره سبب چاقی می شه. اینی کلانترین و بزرگترین سبب چاقی استن. تکرر غذاها، بعضی مردم 6-7 مرتبه غذا می خوره، زود می خوره، غذاهای فوق العاده می خوره که اونها در بین خود بسیار زیاد انرژی داره. غذاهایی که زیاد گرفتن ما و شما اکثرا چاق میشیم، ولی علت دومی چاقی که هستن ارثیت هستن.
بله بله.
ارثیت کسی که میگه والدینشان چاق باشه، یا مادر یا پدر یا هر دویشان، یا باید بفهمه که چانس چاقی در این مردم خیلی زیاد هستن و باید متوجه خود باشن.
بله.
با نام لیپتین یک ماده است که در دماغ ما شما افراز میشود. با شکل ارسی بعض اوقات کمبود اینمی ماده در بعض مردم موجود نمی باشه تا که میده ما شما را خبر بده که بس از دیگه غذا را دیگه نخوری. وقتی که این ماده کم باشه، با کمبود دوچار باشیم، اکثرا ما شما پرخوری میکنیم و اینمی پرخوری سبب چاقی میشه.
بله دکتر صاحب، شنونده دیگر ما به نام سید رحمان سادات از ولایت خوست به تماس هستند. سلام برادر عزیز، بفرمایید پرسشتون را مطرح کنین.
بله سید رحمان سادات از خوست پور اول سالی سرات سالی سادات سرکاری که جو دکتر صاحب سلام نوران دیگه ما زه روانی مشکلات و بنگخته ما و ما در فلاکسیتین در گلی و در خلال توفیه کرده مخصوص در فلاکسیتین گلی خرمه و زمان وزن نور هم را زیادی و ما دیر یعنی زیاد و بکری نو کبیده در پار ما در سست توفیه و کرده
خان دیر از رپور پخته نده. سید رحمان سادات سیب منګه تاسو د ارسیت نه بغیر د چاغوالی زنیلتونه چې دی هغه رواني ستونزې دي. هغه کسان چې پر رواني ستونزو باندې اخته وي وای دغه کسان اکثرا هم د حد زیات خوراک کوي او په دې نه پوهیږي چې باید ما څومره خوراک کړی دی، څو سوځلې او په ورځو کې دفعات د خوراک ډیر زیات وي. له بله پلوه دواګان یا ادویجات لکه څنګه چې سید رحمان سادات صاحب وویلې، هغه دواګانې چې د عصبي ناروغیو په خاطر باندې ورکول کیږي دغه خپله د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې درمل د خزینه د اولادونو د مخنیوي په خاطر باندې استعمالوي، کانټراسپټیو پیلز وایي چې نه غواړم چې نور اولادونه مې وشي. دغه دواګان یا درملونه هم د ښځو د چاغښت لامل ګرځي. ځینې درملونه د سټروئید په نوم باندې یا پردنسولون چې په بازار کې په امانه شکل سره کله کله بدون د نسخو خرڅیږي، ځینې ښځې دا تمایل لري چې زه باید چاغه شم. د دغه دواګانو متکرر استعمال هم د چاغښت لامل ګرځي. ولې سره سره د دې وایي ځینې ناروغۍ دي په خزینه کې د پالیسیستیک اووریان سندروم په نوم باندې ناروغي ده چې اکثرا تخمدانونه په مزمن ډول سره د اوولیشن یا تخم گذاری لامل نه ګرځي. تخمدانونه نشي کولای چې په هغه کې تخمه آزاد شي. نو دغه خزه هم په دغه ناروغو باندې اخته کیږي چې خپل یو سبب اندوکرینولوژیکی منشأ لري. لبل په لاو د کوشنګ سندروم په نوم باندې ځینې ناروغي دي او د هایپوتایرویډیزم په نوم باندې چې د تایرید د غدې فعالیت پکې کمیږي اکثرا د دغه ناروغي لامل ګرځیدل شي.
بله قاری صاحب، پښتون از ولایت فاریاب با خود داریم. بله برادر عزیز بفرمایین.
بله ویلا برکی خوری تاسو سلام علیکم. سلام
علیکم. دا
ویلا د ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو نه ډاکټر صاحب خپل ته وکم سمو زو متکل د خو دې چې موږ ساده یې نه شل کو زما ول پوښتنه په دا باندې دا چې دا چاغي پښین په یم هغه د دې نه یعنی په حکم کې او انسان دا وایي کې دا چاغي او اخر وزن په شاته څوره دی او متوسط وزن څوره دی او اعلى وزن څوره دی یعنی انسان باید په دې وپوهیږي. او دوه خبره دریمه پوښتنه مې دا ده چې که یو ماشوم د مور په نس کې او مور د دغه چاغي په ای مبتلای و در ماشین تی ماشوم تی هم رسیده کنن.
چقدر موضوعی دقیقی نمتوجه شدن.
پا هر سن که چاقوال من سرات للیشی پا کچنیوالی که وی هاگ کچنیان چی اکثرا چاقوی او دوی د چاغوالي په مرحله کې د ځواني مرحله ته داخل شي او بل اخر د 10 کلنې ته ورسیږي. دوی به د شکرې په ناروغي باندې مبتلا کیږي. دوی به د زړه په ناروغي باندې اخته کیږي. په دوی کې به دماغي سکتې منځته راځي. څومره چې د ژوند اقتصاد سطح لوړیږي، څومره چې وظیفي آرامه کیږي، ناسته ډیره وي، خوراک ډیر وي، فزیکی فعالیت کمی، نو دغه عمرونه که دې لپاره دي. اکثرا د حمل په جیران کې وګورئ، زموږ استاسو خویندې چې دي ډیر زیات خوراکونه کوي، وزن پکې اضافه کیږي، خو بیرته وروسته د ولادت نه ممکن د دوی وزن کنټرول شي. کله چې موږ او تاسو ځان وزن کو او قدم اندازه کو، په یو متر مربع ساحه کې که چیرته زموږ او استاسو وزن د 15 کیلوګرام په اندازه باندې وو، دا بهترین وزن دی. خو که چیرته زموږ او استاسو وزن د 15 کیلوګرام تا ورسیده په یو متر مربع ساحه کې، دا اضافه وزن دی. او که چیرته د 15 کیلوګرام نه پورته شو په یو کیلوګرام یو متر مربع ساحه کې، دا دویمه درجه چاغښت دی. خو چې څومره دغه وزن 40 کیلوګرام ته 50 کیلوګرام ته په یو متر مربع ساحه کې رسیږي، دا به خطرناک ترین شکلی او زخت ډیر ناروغي به منځته راوړي.
اقتداد خانم ها میگن ما پیش دکتر سیباک میریم، به ما توصیه میشه که فعالیت فیزیکی تان کم است، در حالی که ما کارهای معمول خانه را همه روزه انجام میدیم و حتی در بسیاری حالت بیشتر هم انجام میدیم. اما میگن که این فعالیت فیزیکی پس چی است، در حالی که ما تمام کار خانه را میکنیم، از فرزندان خود مراقبت میکنیم، پس ما چه قسم فعالیت داشته باشیم؟
بسیار یک سوال بجای است ویدا جان عزیز، چون خانم ها در خانه خود واقعا فعالیت های فیزیکی را انجام میدن، ولی ببینین این فعالیت های فیزیکی که هستن آنقدر انرژی آنها مصرف نمیشن، مثل که آنقدر انرژی آنها روزانه در 3 وقت غذای خود میگیرن. به طور مثال در جارو کردن، در لباس شستن، این مسائل بهترین فعالیت فیزیکی میگه حرکت پیاده روی است.
بله،
هر انسان باید حداقل در 24 ساعت از 15 دقیقه گرفته تا 1 ساعت باید پیاده روی کنه، و در این پیاده روی حداقل کوشش کنه که کمکی درا تیزتر بره تا که ضربان قلبی آنها کمکی بالاتر بره، تا که به تمام وجود آنها خون برسه. و در ضمن اینها باید کوشش کنه که در غذای خود، اکثرا میگه که شما کوشش کنین که زندگی و لایف استایل خود تغییر بدین، شیوه زندگی خودا. ببینین در خانه های ما شما اکثرا از طرف شاو برنج پخته می شود. مردم ما شما علاقمند است از گوشت و تخم و بعض غذاهای بسیار لذیذ و پر انرژی استفاده می شن. وقتی که این خانم ها به مرور زمان به حد زیاد انرژی را بگیره، آنقدر انرژی روزانه مصرف نمی کنن، اخذ انرژیشان زیادتر هستن و در ضمن مصرف انرژیشان کمتر است. از این خاطر اینا کوشش کنه که در خانه حتی بر علاوه فعالیت های فیزیکی خود، با جای گوشت و برنج و بعضی سرخ شدنی ها کوشش کنه از سبزی و ترکاری باب استفاده کنه،
در حالی که چقدر کم شده در اکثر خانواده در سر دسترخوان
هیچ سبزی را ما شما نمیبینیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، به بحث خود همچنان ادامه خواهد دادیم. شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشاءالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم موید و برکی به همکاری دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، در خدمت شما خواهیم بود.
This is great counterpunching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zayed on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Dalo bad gir khit ta khazwanan rahe gathi. دالو بد کرکٹ د خزوانان بیگتی دالو بد کرکٹ د خزوانان بیگتی
افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی
هم داس سر پر سر پر هر میدان بیگتی هم داس سر پر سر پر هر میدان بیگتی
افغانان بیگتی افغانان
ځوانندی لارفانندی فصل کیس مریاندی جذبی په غرزنګ دی په خشان وې گټی جذبی په غرزنګ دی په خشان وې گټی
امانان وې گټی